انشال ریډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر مو د 12 بجو د خبري غړې د ته د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د خبرونو ویاند مليحه میرزاده سره دا او تخنیکی همکار مو صفان امیر د تستبل نظر کوم چې د خبري غړې له موږ سره واوري. اول به خبرونه وی او له خبرونو وروسته به تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. د خبرونو لپاره مایک سپارم مليحه امیر سره.
پاکستان کے پا بیگانے زلزلہ کے دا خیبر پختونخوا پا مختلف قسموں کے دا مرگ جوبلے رپورٹوں مخ تراغلی دی. دا پاکستان پوسٹ پہ جنوبی وزیرستان کے دا ایس آئی دا افسر مصطفی برکی وجل کے دل تائید کری او امریکہ دا ایران پہا کو شرکتوں او افراد نوی بندیزو نو لگول چھے دا ڈرون الوتو کو جوڑول لپارا پا سامانوں خستو تورن دی. په پاکستان کې د شپږ اشاریه اته شدت زلزله کې د خیبر پختونخوا له یو شمېر سیمو څخه د مرګ ژوبلې رپورټونه مخې ته راغلي دي. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت تنظیم اداري ویان تیمور علي مشال ریډیو ته ویل چې د مارچ په 28 شپې مهال په زلزله کې تر اوسه د 9 کسانو د مړینې او تر 30 نورو کسانو د ژوبلېدو اطلاع دي. تیمور علي ویل چې د ترلاسه شوو معلوماتو سره سم په ټوله صوبه کې 19 کورونو ته زیان رسیدلی. بلخوا د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوه ویان بلال فیضی مشال ریډیو ته ویل چې د صوبې له لسو ضلعو څخه ورته د زلزلې د نقصان اطلاع ترلاسه شوې دي. نوموړي وویل
تقریبا 20 نه زیات خلک چې دي نو هغه د ملبو د لاسا یا چتونو د لاسا یا دیوال د لاسا زخمیان شوي دي. جبکې سوات کې 80 نه زیات خلک د خدیرې نه بلډ پریشر د لوکې دو د وجه نه بے هوش شوي دي یا هغوی منډه والده هغه راپریوتی دي.
دا پاکستان سرکاری ریډیو د موسمیاتو محکمه مشر مهر صاحب زاده لخلې ویلي چې د زلزلې مرکز د افغانستان هندوکش سیمه وا او ژوروالی 130 کیلومتر او وزیر اعظم شهباز شریف د قدرتي آفتونو په وخت تنظیم کمی ادارې او نورو متعلقه ادارو ته هدایت ورکړي چې د بیړنیو حالاتو په صورت کې د تیار اوسي. اخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ټویټ کې ویلي چې په 40 ولایتونو کې روغتیايي مرکزونو ته د 2 کسانو مړی او نږدې 40 کسان ټپیان وروړل شوی دی. د پاکستان پوسټ استخباراتي ادارې ISI د یو افسر وژنه تایید کړې. د پاکستان پوسټ د امریکو څنګه د مارچ په 28 په خبر پاڼه کې ویل چې بریګیډیر مصطفی کمال برکی د جنوبی وزیرستان په انګورډه کې تر برید لاندې راغلی او هملته وژل شو. پوسټ ویلي چې د ترګرو سره په نخته کې و نور سرتیري زخمیان شوي. په سیمه کې پولیس او امنیتي چارواکو د نوم نخو د لوپشت مشال ریډیو ته ویل چې پرون ماسپخین مهال د جنوبی وزیرستان په دک خلا سیمه کې نامعلوم وسوالو د استخباراتي ادارې په دوو گاډو ډزې وکړې چې پکې مصطفی برکی او داغه ډرایور وژل شول. تر اوسه کومې وسوالې ډلې د دې حمله ذمہواري نه منلې. بلخوا پوس وای په ډېره اسماعیل خان کې درې وسوال وژلې دي. د پوز زماډیکو ادارې د مارچ په 28 په خبر پاڼه کې ویل چې د ډیر اسماعیل خان په کولاچی سیمه کې وسلوالو د پولیسو په یو چک پوسټ برید وکړ. د خبر پاڼې تر مخه پوځیان د پولیسو مرستې ته ورغلل او په سګو سیمه کې په نخته کې درې وسلوال او درې سرتیري وژل شول. د حملې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی مشال ریډیو ته پاستولي بیان کې منلې ده. د مورنو ژبو لپاره کارکونکي وایي د دوی پاسون پر راتلونکي مې میاشت کې د مورنو ژبو د خوندیتوب لپاره یو لاریون کوي. د مورنو ژبو د پاسون غړو او مدني فعالانو پرون په پیښور پریس کلب کې یوې غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې مورنۍ ژبې د یوې سیمې لپاره په نصاب کې لازمه برخه وګرځي. په پیښور کې د مفکورې په نوم د یو څېړنیز مرکز مشر حیات روغانی مشال ریډیو ته وویل چې د مې په لومړۍ نیټه به دوی له سوات څخه پیښور ته پیاده ور روانېږي او هلته به پرلت وهي سو غوښتنې ومنل شي. دا خوړو نړیوال پروګرام وای په مارچ کې د مالی وسایلو د نشوالي لکبل د تاړ شوی چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې کمی کړي او لږ تر لږه 4 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. دغه پروګرام پرون په ټوټر پاڼه ویل چې کنوې مالی مرسته ترلاسه نکړي خای بل میاش په 9 میلیون وګړي لمرستو برخمن نشي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د هڅو د دوام لپاره 93 میلیون ډالرو بیړنیو مرستو ته اړتیا ده. او امریکا د مارچ په 21مه د ایران په هغو شرکتونو او افرادو نوي بندیزونه ولګول چې د بی پایلټ الوتکو د جوړولو لپاره د تجهیزاتو په برابرولو تورن دي. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول دفتر د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی سره په ګډه کار سره په ایران او ترکی کې په څلورو شرکتونو او دریو کسانو دغه بندیزونه لګولي. په دوی تور دي چې د ایران د بی پایلټ الوتکو او وسلو د پروګرامونو لپاره استعمالیدونکي سامانونه یې اخستي. امریکایي دفاعي چارواکي وایي ایران روس ته بی پایلټ الوتکې ورکوي چې په یوکرین کې د ولسي وګړو او ملکی انفراستراکچر پر ضد کارول شوي دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
ملیحه میرزاده وا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. د پاتې خبرونې ځینې مهم رپورټونه داري. پرون د پاکستان او افغانستان په ګډون د ګڼو هیوادونو کې زلزله وشوه. د پاکستان نه به روستي احوال اخلو چې هلته څه صورت حال دی. د پاکستان پوځ وایي په جنوبي وزیرستان کې د استخباراتي ادارې یو افسر بریګیډیر مصطفی کمال برکی د وسلوالو سره په نښته کې وژل شوی. نوموړی څوک و؟ یو خبریال وایي
پخوانی کور کمانډر پېښور جنرل سید حمید نوپاک کې هم د دوی یو اهم رول پاتې شوی دی. دلته هم په اسلام آباد کې هم او پېښور کې هم دلته یو اضافي ذمهداري هم ملو شوې وه.
د مورنیو ژبو لپاره کارکوونکي وایي د دوی پاسون په می میاشت کې د مورنیو ژبو د تحفظ لپاره لاریون کوي. دوی څه غوښتنې لري؟
علاقه کې هغه ژبه ماشومان په زیات ګڼ شمیر کې وایي هغه اسکولونو کې هغه ژبه دي میډیم آف انسټرکشن هم جوړ شي او سبجیکټ هم جوړ شي.
د سوات په جهانزیب کالج کې د کتابونو یوه میله پیل شوی چې پکې زده کوونکو ته په رعایتي نرخ کتابونه ورکول کیږي.
مونږ بهر نشو وته او دومره ویرایټی د بوکس چې دی نو مونږ ته نشي ملاوېدل. مونږ ته ګران دا د مونږ لپاره ډېره ښه موقع ده او ما پکې یو دوه بوکس چې دي هم واغستو. دلته باندې به اسانه ملاو شو.
د نړۍ د نورو برخو په شان د خیبر پښتونخوا په کورمه کې هم د نوروز جشن ولمانځل شو. په ډېره هم رپورټ لرو. دا نور راپورونه په دې خبرې ډډه کې. وسم د سر رپورټ. د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکوي چې پرونی زلزله خوښه لس منټه کم لس بجې د شپې مهال شوې ده او د زلزلې ټکانونه په اسلام آباد، پېښور، لاهور، راولپنډۍ، کوټه، سوات، کوهاټ، ډیرا اسماعیل خان، لکی مروت، جنوبي وزیرستان او نورو سیمو کې محسوس شوي. موږ د شبیر جان سره چې په پېښور کې د مشال رادیو همکار دی خبرې کړې. لاغوی اورو چې په پېښور او خوښه سیمو کې څه صورت حال دی.
دا ویګه تقریبا خوش لس بجې یا لس منټه کم لس بجې ده مسخوتنه د شپې دغه زلزله راغلی و او د خیبر پښتونخوا تقریبا دوله ډیر زلزلې داسې دي چې چېرته کې معمولي ځان اړول لري. چې کومه د قدرتي فتنې سره د نظم اداره د پی ډی ایم هغې تازه شمېرو تر مخه دی کې تر دې دمه د ټولې صوبې دغه دولس ډیر زلزلو کې تقریبا درې کم پنځوس کسان ژوبل شوي دي. هغه داسې ژوبل چې په منډه کې یا دیوال لا پروت یا ځینې ځینې په چتونو لا پروت دي. بیا د پنځوس دغه سیوا کسان داسې چې هغې به نعبت راغلی یار راغلی ده نو هغه سپتال ټول نشوي. نه کسان په دې کې هغه په حق رسیدلی چې هغه مختلف قسمه یا په دیوال لا پروت یا کچا باندې را پروت لري. او د مرد ژوبل کې خاص کر په ژوبل کې ماشومان هم شامل دي، زنانه هم شامل دي.
او شبیر تاسو چې وې دا ټول صوبه کې درې کم پنځوس کسان دغه ټول شمیره د کونه بیا د یری لامل چې کم خلکو ته طبي امداد رسیدلی یا جدا دي؟ بیا
دا ژوبل کسان دي، دا هغه کې نه دي شمار. دا ژوبل شوي دي چې کومه پی ډی ایم شمیره شریکه کړې ده.
ا
چې کومه طبي امداد رسیدلی اخو مختلف تقریبا تقریبا 400 مردان ثوابه دیر نور دیر یا سوات یا چترال باجوړ په دغه ټولو کې بیا مختلف مقامي هسپتالونو ته هغه کسان هم له شګر دي چې طبیعت خراب شوی یا بد راغلو یا یری وهلو چې په مشران خاص کر شامل زنانه پکې شامل دي یا هغه شوی. او دا څنګه چې کوم یو بل کسان نو هغه ریسکی والا هم په ټولو صبح کې تقریبا زیات او رسول دي بیا یې هسپتالونو ته هم تللی دي.
شبیر جانو د پیښور او خوښه سیمونه تاسو ته احوال در کولو چې د بیګانې زلزلې څه صورت حال او موږ په سوات کې د خپل همکار نیاز احمد خان سره هم په تیر خبرونه کې وغږی دوه لاغوی نمو پختل چې په سوات او خوښه سیمو کې د زلزلې څه صورت حال.
تیرش پا د خیبر پختونخوا نورو برخ پرنگ ملکن ڈویژن کې هم دغه د زلزلې جټکې چې تیزې هغه محسوس شوې. دې کې چې دینو سوات، بونیر، شنګله، اپر دیر، کوز دیر او دغه علاقې او د ملکن ضلع دا هم شامل وي. څنګه چې زلزله وشوه د هغې نه تقریبا ګنټه وروسته چې دینو اطلاعات شروع شو چې زیاتره خلک په الغو تلغو کې او په منډه کې او په هیبت کې هغه کورونه راوتلي وو. د ابتدایي کوم اطلاعات شو نو په دې کې تر دې دمه سوات کې دوه تنان چې دینو دیوالونو پرېوتو د وجې نه هغه مړه شوي دي چې باقي مدین کې دی او بریکوټ کې پاکستان دي. بیا چې د سیدو هسپتال نه کوم معلومات راغلو نه کې د ویلو چې تقریبا یو نیم سل کسان چې دی هغه په دغه سمدستي توګه هسپتال ته راوړلی شو چې باقي زیات تر خلک چې دی د یېرې نه یا بې وش شو یا د هغې بلډ پرشر کم شو یا چې دی هغه په منډه کې گزار شوي وو. هغې چې دینو ضلع انتظامیې چې ایمرجنسي په دغه هسپتال کې نبیس کړی شوی وو او بیا هغوی ته طبي امداد ورکړی شو او پای کې چې دغه زیاتره هغه چې دغه بیا هغه واپس کړی شو. دغه رنګې ته شنګلې نه دا اطلاعاتو چې سشلو نواله سر دې شو پورې په غانې هسپتال ته چې دغه خلک راوړلی شو په بونیر کې هم شلو پورې دغه رنګې په تیمرګره کې شپېته کسان چې د هسپتال ته وړلی شو داسې په ملکن ضلع کې چې دنه تر شلو پورې وړلی شو. بیا چې دنه دلته کوم ریسکیو ادارې چې دي بیا ضلع انتظامیه چې دا بیا د هسپتال هغې چې دنه په رسنو باندې په سوشل میډیا باندې دا خبره کړې چې تاسو کوم ځای کې نو هلته کوم چې دنه دا احتیاطي تدابیر وکړي او چې دنه که چاپلر پرشر کا کوم څه وي هغې ته دا سهولیات ورکړي دا تیرین دا ورکړي او بیا چې دنه دغې د وجې د لکوټې حالات چې دی کنټرول شو. اوس اخره پورې چې کوم اطلاعات راغلي دي نو زیاتره په ټول ملکن ډیویژن کې کوم چې پی ډی ایم دی هغه ویلي چې ایمرجنسي نه پیس کړی شوی دا بعضې کورونه ودانۍ چې دي هغې ته جزوي نقصان رسېدلی دی. داسې غټه اطلاع نشته چې کورونه زیات پرېوتلي. د کالام روډ چې دی هلته کې چې دی کمر نړېدل او بېګا چې دی نو بند شوی خو ضلع انتظامیه وایي چې هغه بیا کلاو کړی شوی دی روډ چې دی نو بحال دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
دا مشال ریډیو د پاکستان پوز وایي چې په جنوبی وزیرستان کې له وسلوالو سره په نښته کې د استخباراتي ادارې یو چارواکی وژل شوی او و نور سرتیری ژوبل شوی دي. د پوز د اړیکو څانګې ISPR د مارچ په 20مه په یو خبر پاڼه کې د هیواد د جاسوسي ادارې افسر بریګیډیر مصطفی کمال برکی وژنه تایید کړې. د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. په عین حال کې پوز په خبر پاڼه کې په ډیری اسماعیل خان کې د دریو وسلوالو د وژنې ادعا کړې. تحریک طالب پاکستان د ډیر اسماعیل خان د حمله مسولیت منل دي. تفصیل لسیمینه د مشال لري خبريال اشتیاق مسجد راکوي.
د پاکستانی پوز اماړي کو دفتر ISPR ل طرفا په 20 مارچ جاری کړي شوی بیانونه کې ویلي شوی دي چې د مارچ په 20 په سویلي وزیرستان او ډیر اسماعیل خان ضلعو کې د وسلاول سره د دازونو بدلون په نتیجه کې د خفیا ادارې بریګیډیر سره درې پوزي سرتیری او درې وسلاول وجل شوی او و سرتیری پر هر جلی شوی دي. د ISPR بیان په مطابق د مارچ په 20 د سویلی وزیرستان انګورډا سیمې سره نږدې د وسلاول سره د دازونو بدلون په نتیجه کې د ISI بریګیډیر مصطفی کمال برکی وژل شوی او ورسره د دغې خفیا ادارې و نور سرتیری پر هرجلی شوی دي. په سویلی وزیرستان کې د پولیسو او د خفیا ادارې چارواکیو د نوم نه جوتولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 20 مارچ مزدیګار مال 2:30 بجې ناپیژندلې وسلاول ماندک خلاص سیمه کې د پاکستانی خفیا ادارې دوه گاډیو باندې ډزونه کړی دي چې په نتیجه کې د پاکستانی خفیا ادارې ISI بریګیډیر مصطفی کمال برکی چې دا وخت کمانډر CI نارث هبل یا د کمانډر CI KP گلګت بلتستان په عہدې تعینات و سره د خپل ډرایور وژل شوی او په دا برید کې د خفیا ادارې و نور سرتیری پر هرجلی شوی دي. په سویلي وزیرستان ماندک خلاص سیمه کې وژل شوی د ISI بریګیډیر ډیر مصطفی کمال برکی څوک وو په دغه براکښې د اسلام آباد یو خبریال احسان ټیپو ماسید مشال ریډیو ته ویایي.
دا انټیلیجنس افسر په خپل هم تعلق د جنوبي وزیرستان برکی اورمړ صاحب نو بریګیډر مصطفی کمال حمله ده. دا مهمه په دې هم ده بریګیډر مصطفی کمال برکی چې د ټی ڈی پی سره کوم امن مذاکرات شروع کړي وو. پخوانی کور کمانډر پېښور جنرل سید حمید نو پخ کې هم د دوی یو اهم رول پاتې شوی دی. چونکې تعلق یې خپل هم د وزیرستان نو خاص کر د وزیرستان چې کوم لک ٹی ڈی پی چې لیډرشپ دا وزیرستان نه دی محسود قبایل نه دی نو پر حوالے سره هم لکه دلته هم په اسلام آباد کې هم او پېښور کې هم دا یو اضافي عظیمه داریو ملاو شویو هم که داغه دا لوکل دا جرگو خبره دا نو پغمونی تا خطوئی گی نو دا لکه یو مهم غیر پاتی شوی دی پا دی طول سلسله کی دا کردار او بل دا دین امخ کی هم دا دا یو کردار پاتی شویو چی پا دوها کی دا امریکانیانو دا افغان طالبانو تو مزکی کم پیس پروفیسو نو پا اخ کی هم چی دا دا یو کردار التوم پاتی شویو لکه سیلیبریٹیڈ او دیر تکڑا یو آفیسر مشهور اسلام آباد کی هم پا پیخور کی هم او دا سے آفیسر هم مشهور چی ریس کی آخیستو لکه پا دونا سینئر رینکنگو دا بیام فلکت لو التا باید خلق
د سویلی وزیرستان سیمه ماندک خلکشه د آی ایس آی بریګیډیر مصطفی کمال برکی د وجلو زیماوري تیاتر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. د آی ایس پی آر له طرفه جاری کړي شوی په یو بل بیان کې ویلي شوی دی چې په 21 مارچ مکسیتان مال وسله ولې د ډیرا اسماعیل خان کولاچی سیمه کښې د پولیسو په چک پوسټ باندې برید کړی و او وروسته په سږو سیمه کښې د پوځي سرتیریو سره د ډزونو بدلون په نتیجه کښې یې په پولیس چیک پوسټ باندې برید کوونکي درې وسلول یې وژلې دي او د وسلول سره د ډزونو په وخت یې درې پوځي سرتیري وژل شوي دي چې د حوالدار محمد اظهر اقبال نایک محمد اسد او سپاهي محمد عیسا په نومونه پیژندل شوي دي. په سږو سیمه کښې په پاکستاني پوځ باندې د برید ذمهوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراساني مشال ریډیو ته پر لاجلې یوه بیان کښې منلی دو او په بیان کښې یې دا دعوا یې هم کړې دو چې په برید کښې یې نهه پوځي سرتیري وژلي دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شورو اونیزه خپرونې سروې په 10:30 بجو د کرښې په غاړه، په 1 بجه سندرې جادوګرې، په 2:30 بجو پښتونخوا کلی په کلی، په 3 بجو د مشال تر رڼا لاندې، په 4:30 بجو روغتیا او درملنه، په 5 بجو
د مورنیو ژبو د پاسون تر سیوري لاندې د مورنیو ژبو د تحفظ لپاره کار کوونکي په راتلونکي مې میاشتې کې د یو لاریون پلان لري. دا خبره د مورنیو ژبو لپاره کار کوونکو او مدني فعالانو پرون په پېښور پریس کلب کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وکړه. د مورنیو ژبو پاسون غړو غوښتنه وکړه چې د مورنیو ژبو لپاره جوړه شوې اداره دې په مکمله توګه فعاله کړل شي او د مورنۍ ژبې د په نصاب کې د اختیاري مضمون نه بلکې د لازمي مضمون په توګه شامل کړل شي. په 2012 کال کې د هغه وخت د خیبر پښتونخوا حکومت د مقامي ژبو د تحفظ لپاره له صوبایي اسمبلۍ نه یو قانون هم منظور کړو. نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
په دغه اړه په پېښور پریس کلب کې د خبري کانفرنس وروستو د مفکورې په نوم د څېړنیز مرکز مشر حیات روغانی مشال ریډیو ته وویل چې د مورنیو ژبو د پاسون د سوري لاندې په مورنیو ژبو کارکوونکي ټول تنظیمونه رایوزي شوي دي. حیات روغانی وویل چې د روان مې میاشت کې په دې لړ کې دوی د یو لاریون تابعیا کړی ده.
په دې مورنیو ژبو پاسون کې د پښتو، د هنکو، د سرایکی، د توروالی، د کووار، د کلاشا ژبې، د ګوجری ژبې، د گوری ژبې یولس ژبو نمائندگان په دې کې موږ سره بیخي کلک ودرېدل. اوس زموږ دا خیال دی چې موږ په دې مئی کې نو موږ به د سواد نه پیاده روانېږو پېښور ته، پېښور کې به دلته کې پرلت وخو.
د مورنیو ژبو د حقونو یو فعال محمد زمان ساغر وایي د نړۍ پرمختللي قانونو هم په خپلو مورنیو ژبو کې د تعلیم د لارې ترقی کړې ده او دوی هم غواړي چې په خپلو مورنیو ژبو کې د تعلیم لپاره زمینه برابره کړي.
یو اداره دا فورم فور لینگویج انیشیټیو اسلام آباد کې نو زه هغه کنسلټنټ یم. نو هغه باندې موږ د خیبر پختونخوا او د گلګت بلتستان چې څومره ژبې دي په دې ټولو ژبو باندې موږ کار کوو تحقیق پی روان دي. ګوره لکه زه تاسو ته کېدی شي تاسو هم یادی دا 2004-05 نه موږ یو تحریک شروع کړی موږ هندکوان ملګرو سره او دا هغه تحریک نتیجه دا وخته چې په 2011-12 کې په پختونخوا اسمبلی کې یو تحریک منظور شو. حالانکه هغه تحریک باندې نوان عمل شوی نه دی. هغه دویم نمبر جبه وا اوس اول نمبر چې کوم پښتو ده نو پښتو سره مونږ لاس پاګه کړی دی ملاو کړی دی ور سره. نو امید دی چې د پښتنو رونو په جوان ان شاء الله زموږ د ټول مطالبات به پوره شي ان شاء الله.
مدني فعالان غوښتنه کوي چې د مورنۍ ژبو لپاره قائم شوی ریجنل لینګویجز اتارټی دی په مکمل توګه فعال کړی شي او مورنۍ ژبې دی په نصاب کې د اختیاري مضمون په هیڅ نه بلکې د لازمی مضمون په هیڅ شامل کړی شي. زبیر توروالی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د مورنۍ ژبو تعلیمي نصاب جوړول او په تعلیمي نصاب کې ټولي مورنۍ ژبې شاملول ګران کار نه دی.
کله چې د مونږ د مورنۍ ژبه په نصاب کې د خبره کوو نو دا غي مطلب دا دی چې فرض کيو علاقه ده او الت هغه علاقه کې هغه جبه ماشومان په زیات ګڼ شمیر کې وي نو هغه اسکولونو کې هغه جبه دي میډیم اف انسټرکشن هم جوړ شي او سبجیکټ هم جوړ شي. مطلب فرض کا زما بحرین کې توروالی په سواد کې ویل کېږي نو بحرین ایریا کې بعد اسکولونو کې دا جبه ای بیلان دی په پښتوی بل علاقه پښتو چې کم جبه یا فرض کا په هزاره کې هنکو دنو حالت به هنکو یا سرای کې چې په دیای خان کې حالت به سرای کې په کلام کې گاوری دنو حالت به گاوری. نو مطلب د دادا چې دا یو درې جبو یو ماډل لے لکه مورنۍ جبا بیا دویم جبا چې هغه هر یو ای او دریم جبا فرض کا دویم جبا دوم په ملکی اردو دا دریم پکې انګلیش تا نو مورنۍ جبا مست تا او دا دو جبې د وسره ملټی لینګوال اډوکیشن هم دیتا وای.
یاد دی وی چې په 2012 کې د هغه وخت د خیبر پښتونخوا حکومت د مقامی جبو د تحفظ لپاره د صوبایي سملینې یو قانون هم منزور کړی وو او د دې قانون په اساس د سیمایزو جبو د پرمختګ لپاره د ریجنل لینګویجز اتارټی په نوم یو اداره هم قائم شوې و چې ورته په ابتدایي توګه د پښتو هنکو سرایکۍ کوار او کوهستاني جبو لپاره د تعلیمي نصاب جوړولو او استادانو د روزلو کارونه سپارل شوی وو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پېښور 400 مردان نوخر او چر چاپی رسیمونه رپورٹنگ کوم. دا مشال ترسنگ اوسه
د سواد په سیدو شریف کې په جهانزیب کالج کې د کتابونو درې ورځنۍ میله لګیدلې چې پکې په بیلابیلو موضوعاتو په زرګونو کتابونه ایښودل شوي دي. تابعه کوونکي وایي چې زده کوونکو ته تر 50% پورې پرایتی نرخ کتابونه ورکوي. د کالج استادان او زده کوونکي وایي چې په بازار کې کتابونه په ګرانه بیه ترلاسه کیږي او دغه د کتاب مینوالو لپاره کتابونو ترلاسه کولو یو ښه فرصت دی. د مشال لډیو خبریال نیاز احمد خان د کتابونو سټالونو ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی.
زده کوونکي په خصوصي توګه جنکۍ وایي چې دغه سټالونه دوی لپاره کتاب ترلاسه کولو ښه موقع ده. د زوالوجي ډپارټمنټ سلورم سیمستر آینالی چې لاس کې کتابونه نیولي او نور خوښوي وایي چې په یو ځای ورته بلها موضوعاتو کتابونه پراته دي.
مونږ بهر نشو وته او دومره ویرایټي د بوکس چې دی نو مونږ ته نشي ملاوېدل. مونږ ته ګرانې نو دا دم د پاره ډېره ښه موقع ده. ما پکې یو دوه بوکس چې دي هم واغستو کم پس چې با زه بهر ګرځېدم او دلته ما د اسانه میلاو شو. نو مونږ ډېر زیات شکر گزار یو چا چې هم دا ارینج کړی دی هغه ته او دا یو ډېر ښه دغه دی. ما پکې یو بوک خپل بابا را بار واغستو زه هغه ته گفتو یو غنی خان والا رحمان بابا یو نوې بوک وسره غلې دی د سرچ فور انیمی مولا عمر اغا. نو دا ډېر
زماده
خوخ بوکس ولا چې ما د میلې سٹال تا ورغله د پښتو سانګې مشر پروفیسور عطاو رحمان عطاوی چې په عام بازار کې کتابونو نرخونه پورته شوي. بیا په جانزیب کالج کې اتل شوبو کې ذکر کیږي او د لپاره ډیر کتابونه په بیلابلو موضوعاتو په کار وی.
یو پکې دغه وجه ده چې دلته لګرزان کتابونه دوی ته ملاوي شي، دوی مو وجه ده چې دې ته ډیر کتابونه ملاوي شي، بل وجه ده چې موږ سره چې کم دلته جنکې سټوډنټانی دي نو ای خو ظاهر ده د لکانو په شان ته د کتابونو دکانونو ته تلې نشي، لري زینو تم نشي تلې، نو دلته موږ وایو چې په دې یو چت لاندې دې ته ډیر شي کتابونه ملاوي شي، ارزان ملاوي شي. او بل ده چې کتاب ضروری نه ده چې دا د استاد د نصاب برخې نو تباله کتاب ګوري، موږ جنرال کتابونه دوی ګوري چې د دې نظر زیات شي وسی شي.
د کتابونو سٹال لګونکو د نیشنل بک فاونډیشن منیجر ارشد خان وای چې دغه سٹال کې تر شلو زرو پورې کتابونه په بیلابلو موضوعاتو ایښودل شوي، ځکهونکو ته د 50% پورې رعایت هم په کتاب ورکوي. مقصد یې د کتاب لوست سیوا کول دي.
موږ چې یو نمایش کله کوم ځای کې ارنج کوو هلته موږ زیات جنرال بک شروع، ځکه چې د کورس کتابونه مطلب ملاویږي یا باقي نوٹس ملاویږي، نو هغه زموږ اصل کې بک پروموشن سره کار دی چې ادب یا لٹریچر شو. زیات تر زموږ سره کوم کتابونه دي د انګلیش ادب او د لٹریچر دي، سی ایس ایس پی ایم ایس دا ټایپ کتابونه موږ هلته وړو چې سټوډنټ پکې زیات نه زیات دلچسپي والی او د بک پروموټ کېدو لپاره زموږ چې کوم اداره ده هغه په میاشت کې خامخا زموږ 30-40 کتابه یا 15 کتابه نوی راځي. سر بالکل سر زموږ خو تقریبا 16 سال زما په خپل په اداره کې وشو، موږ زور ازو خو لکه چې ریسپانس رو رو کمیږي، یا خود موسم وجه ده یا خدا ده چې سټوډنټان پکې دلچسپی نه لري، بعض نیمځای کې ریسپانس خراشي او بعض نیمځای کې مطلب چې هغه خو بیا هم گزاره کوي، خاص کر جانزیب کالج والا سټوډنټان چې کم دي دی کتاب اخلي.
جانزیب کالج کې د 6 مارچ نه تر 20 مارچ پورې پارزان رخ کتابونه عام خلک هم ترلاسه کولی شي. یاد ادارې زده کوونکو ته د کتابونو پرستوم ورکوي او بیا وروسته د ډاکخانه په ذریعه هم زده کوونکي کتابونه پارزان نرخ ترلاسه کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال رادیو ده. د نړۍ د نورو برخو په شان د خیبر پښتونخوا په کورما کې هم د نوروز جشن ولمانځل شو. په زیړان کې د نهې په ورځ یعنی پرون حضرت علي ته په منسوب زیارت کې د جنډې په پورته کولو سره د نوروز تر ټولو لوی جشن وشو. په سیمه کې دغو مراسمو ته له بیلابیلو ځایونو څخه ګڼ خلک ورغلي ول. په مراسمو کې د خوراکي شیانو ترڅنګ د موسیقي بندوبست هم شو چې خلکو ترې خوندونه واخیستل. په کورما کې د نوروز مراسمو ته اهل تشیع غټه طبقه ځانګړی حیثیت ورکوي. نوروز د نوي کال او پسرلي له راتګ سره سم په بیلابیلو اسلامي هیوادونو کې لمانځل کیږي. طارق اورنګزیب رپورټ راکوي.
د جړان علي زیارت ته په لار د وټلونکو خلکو هرکلی په ډول او سرونه کیږي. د نهې پر ورځ په یاد ځای کې د 1402 لمریز کال لمنځلو مراسم جوړ شوي ول چورته خلک د شرکت لپاره لری زینو ورغلی. کچو هم د مراسم بنیادی جز یا حصہ جنډا پورته کول وو، خو پکې د موسیقي اهتمام هم شوی وو. چور باندې کټګانې او اتړونه واچول شول. په ځلان کې د یوسف خیلو سید شاه محمد وای دا د کار لومبنۍ ورځ وه چې په جوش او جذبه سره ول منزله
ټول تایمو مینې نډاک سلامونه او مینې نډاک دې نوروز مبارکباد پېښ کوو. او هر کال مو ابتدائی سال چکلا کال آغاز کو نو مو دل تک عالم اچاتی گی او اخ نبی امو ای کال آغاز کو دی نوروز مناو کو.
زڑان سیما د برکور میں په حدود کی راضی چرتا کے هر کال د جنڈے په پورتا کول سرا د نوروز تو ټولو لو جشن پیلی گی. دا سلسلہ لنو لسوا اتا ویم کالا حقل تروانا دا چپکی دا مقامی خلقو ترسنگ لازل بہار پا غرش میر کے شرکت کیږي. د پړچینا سید مشیر حسین وای دا یو تہوار دی چې پکې خوشالیانه کوي او و قسمه خوراکي تیاروي، نوی جامع اچوي او خپل خپلوانو ته ورځي.
دا هر قول ممنو کوو. دا 1978 نه متایم افغانستان نه منتقل شوی دی اوس پورې لکه تاسو ګوروي د دغه ورځې تہوار مو ډیر دوم دام سره منو کوو. لکه تاسو قصو چې دی ورځې مو وو تاوم بربرو ایو بل تڅو کانه پینې دسترخوان باندې لیکن وو تا آمدای مو لازم دي چې مو دا به مو تیارو.
نوروز هر کال په ټوله نړۍ کې د ماش میاش په منځ کې لمنځي. په کورما کې د شګانو یا وغټه طبقه نوروز مراسمو ته ځنګړې حیثیت ورکوي. په پاړه چنار کې د شیعاګانو یو دینی عالم مولانا خیال حسین دانشوای نوروز د دین برخنه ده، البته که څوک له غیر شریکانو بغیر د نوي کال او پسرلی په شمول د خوشحالۍ یو تہوار په توګه لمنځي نو هیڅ کباحت پکې نشته. د بازو تاریخ پوهانو له مخې نوروز تہوار له 3000 کارو لمنځل کیږي. نوروز پر مذهبي بنیادو د المنځلو خلکو په آبادۍ کې تر کمې راتلو پس ملګری ملتونو د ایران، افغانستان، پاکستان او ترکمنستان ملکونو په درخواست یو لسیزه مخکې 28 مارچ د عالمی یوم نوروز المنځلو منظوري ورکړې. تاریخ ورکسې مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. اوریدونکو درنګ ساتله، په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې د ملیحه میرزاده په سټوډیو کې ده. مایک هغې ته سپارم، تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کوي.
په پاکستان کې د شپږ اشاریاته شدت زلزله کې د خیبر پختونخوا له یو شمېر سیمو څخه د مرګ ژوبلې رپورټونه مخې ته راغلي دي. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت انتظام ادارې ویان تیمور علي مشال ریډیو ته وویل چې بیګا مهال په زلزله کې تر اوسه د 9 کسانو د مړینې او تر 30 نورو کسانو د ژوبلېدو اطلاع دي. ریډیو پاکستان د موسمیاتو محکمې مشر مهر صاحب زاده لخلي ویلي چې د زلزلې مرکز د افغانستان هندوکش سیمه وا او ژوروالی یو لو اتیا کیلومتر. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان په ټوټر پاڼه ویلي چې په 34 ولایتونو کې روغتیایي مرکزونو ته د 2 کسانو مړی او نږدې 40 کسان ټپیان وروړل شوی دي. د پاکستان پوز استخباراتي ادارې د یو افسر وژنه تایید کړې. د پوز د عامه اړیکو څانګې د مارچ په 28 په یو خبر پاڼه کې ویل چې بریګیډیر مصطفی کمال برکی د جنوبي وزیرستان په انګورډه کې تر برید لاندې راغلی. پوز ویلي چې د ترګرو سره په نښته کې و نور سرتیري زخمي شویدی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د حملې ذمہواري نه ده منلې. بلخوا پوز وای په ډیره اسماعیل خان کې درې وسلوال وژلې دي. پوز په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې اول وسلوالو د پولیسو په یو چک پوسټ برید وکړ او پوزیان د پولیسو مرسته ته ورغلل. په سګو سیمه کې په نښته کې درې وسلوال او درې سرتیري وژل شو. د حملې ذمہواري طریقې طالبان پاکستان منلې. د مورنو ژبو لپاره کارکونکي وای د دوی پاسون پر راتلونکي مې میاشت کې د مورنو ژبو د خوندیتوب لپاره یو لاریون کوي. مورنو ژبو د پاسون غړو د مارچ په 28 په پیښور پریس کلب کې د یوې غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې مورنۍ ژبې د یوې سیمې لپاره په نصاب کې لازمه برخه وګرځي. د خوړو نړیوال پروګرام وای په مارچ کې د مالی وسایلو د نشوالي له کبله د تاړ شوي چې افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې کمې کړي. دغه پروګرام پرون په ټویټر باندې ویل که نوې مالی مرسته ترلاسه نه کړي ښایي بله میاشت به 9 میلیون وګړي له مرستو برخمن نه شي. او امریکا پرون د ایران په هغو شرکتونو او افرادو نوي بندیزونه لګولي چې د بې پایلوټ الوتکو د جوړولو لپاره د تجهیزاتو په برابرولو تورن دي.
دا و ملیحا میرزاده چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو په دې دوه منی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو که کول شي را سره پاتې شي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په دې اړه سخت اندېښنه او خوده چې طالبانو د نوي تعلیمي کال له پیل سره نجونو ته بیا هم د ښوونځیو د تګ اجازه ورنکړه. یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دا ناروا پریکړه تر 1 میلیون د زیات نجونو خوبونه په اوبو لاهو کوي. ګڼو نجونو له مشال لډیو سره په خبرو کې ویلي د طالبانو دغه پریکړې خپلې راتلونکي ته نهیلي کړي دي. ګڼو نورو سیاستوالو او سازمانونو هم د طالبانو پریکړه غندلې او غوښتنه کړې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د طالبانو هغه پریکړه خواشینون کې بللی چې یو وار بیا یې نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه نه ده ورکړې. یونیسف پرون له نیویارک په یوه اعلامیه کې د طالبانو پر چارواکو یو وار بیا شخ وکړ چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخونه نیسي. د یونیسف پر اساس د طالبانو دا ناروا پریکړه د دې سبب شوې چې د څه باندې یو میلیون جنو خوبونه په اوبو لاهو شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو له حضوره پرته پیل شو. دې پریکړې ګڼې نجونې نهیلي کړې دي. د دولسم ټولګي زده کوونکې مدینې آزادي راډیو ته وویل:
موږ له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي. موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو. موږ کالي اسلامي دي، جبه هم اسلامي دی. موږ پوهېږو له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي. موږ خپل مکتبونه بېرته راخلاص کړي.
یونیسف وایي په افغانستان کې نجونې څه باندې درې کاله کېږي چې له تعلیمه بې برخې دي، چې لومړی د کورونا وبا له کبله او نږدې دوه کاله نور د طالبانو د بندیزونو له کبله. طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او په تېر دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم د طالبانو له چارواکو غوښتل چې د نجونو او ښځو په وړاندې ټول محدودیتونه لیرې کړي. یوناما پرون سه شنبه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دوی پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو په وړاندې دي له ټولو تبعیضي پالیسیو په شا شي. یوناما وایي دغه پالیسي نه یوازې د نیمایي نفوس هیلې وژني، بلکې افغانستان ته لوی زیان رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ښځو څانګې پرون ناوخته په یو ټویټ کې ولیکل دا دویم کال دی چې افغان نجونې د زده کړې له اساسي حقه بې برخې کېږي. د ادارې لیکلي دا اقدام د میلیونونو نجونو خوبونه او هیلې په اوبو لاهو کوي. دغه راز افغانستان له نورې بېوزلۍ او زیانونو سره مخامخوي. ځینو نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو تازه پریکړه غندلې، خو د دې ډلې په وړاندې د کوم جدي اقدام خبره نه ده کړې. پر طالبانو چې په کابینه کې یوه ښځه هم نشته تور لګول شوی چې د ښځو او نجونو ضد پالیسۍ لري. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو چارو وزارت په امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بدل کړ. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د مارچ د اتمې په درشل کې د طالبانو پر دو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي بندیزونه ولګول چې دوی ته د ویزو ورکړه منع کیږي او په دې ټولنه کې شتمنۍ کنګل کیږي.
دا مشال رادیو د خوړو نړیوال پروګرام وای افغانستان د رواني پیړۍ په لومړی ربع کې د قحطۍ له تر ټولو جدي خطر سره مخامخ دی. په افغانستان کې د ډبلیو اف پی څنګه وایي د دوی د بودیجې کموالی میلیونونو افغانانو د خوړو د مرستې رسونې چارې اغیزمنې کړې دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر زیات شوی دی، او دا هم په دې اړه تفصیل.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف ای خبرداري ورکوي چې افغانستان د رواني پیړۍ په لومړی ربع کې د قحطۍ له تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی را روانه میاشت 14 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې رسولو لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د بودیجې له کمښت سره مخ دی، چې له امله یې اړ دی تر څو په ټول هېواد کې د خوراکي توکو د مرستو کچه راټیټه کړي. د مارچ په میاشت کې ډبلیو ایف پی په پام کې لري چې 14 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. له دې ډلې څخه 4 میلیونه به یوازې وکولی شي چې د دوه اونیو لپاره د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړي، دا چې مخکې د درې اونیو لپاره ترلاسه کولې. راتلونکې میاشت د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په پام کې لري چې 14 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالی سرچینې په واک کې رانه کړل شي موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې لپاره چې را روانه میاشت هم 13 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې ورسول سي، دوی 3 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري. دغه اداره وایي د را روانو شپږ میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیون ډالر ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې را روان میلادي کال به په افغانستان کې 28 میلیون او 3 لک کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري او تر شپږ میلیونو ډیر کسان له قحطۍ سره یوازې یو څو ګامه فاصله لري. وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د اقتصادي رکود، وزګارتیا او لوږې زیاتېدو راپورونه ورکول سوي دي. کابل کې احمدشاه د 500 اولادونو پلار دی چې اوس قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوي.
سر مشکل است وضعیت اقتصادی، وضعیت کاروبار،
اقتصادی وضعیت او کاروبار ډیر خراب دی، خصوصا زموږ لپاره چې کور نه لرو او تر کېږدۍ لاندې ژوند کوو، خاص کاروبار نشته. قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوم، کراچۍ لرم او ځینې وخت خوان د یوې مړۍ ډوډۍ د ګټلو لپاره له سړکونو پلاستیک راټولوم او پلورم، یې ډیره سخته ده.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانی وای دوی د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي.
د بیړنۍ په هیواد کې د ژوند ژغورنې په موخه د مرستو رسولو لپاره بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي، ځکه چې په افغانستان کې زیانمنې کورنۍ وارد مخه د زیاتېدونکې لوږې په ګډون د پرله پسې بحرانونو سره د مبارزې په حال کې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال 3 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې رسولې چې له ډلې 9 میلیونه ښځې او نجونې وې. د افغانستان له بیلابیلو برخو خلکو شکایتونه کړي چې د خوړو او نورو بشري مرستو په ویش کې ځینې وخت عدالت په پام کې نه نیول کیږي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د پکتیا د مرکز ولسوالیو بزګران او بڼوال غوښتنه کوي چې له هغوی سره د باغونو په جوړولو، د نیالګیو په برابرولو او د نباتي ناروغیو په مخنیوي کې مرسته وشي. دوی یو ټولیزه ستونزه دا یادوي چې د تیر کال سیلابونو یې کاریزونه، ویالې او چینې خرابې کړې چې له کبله کرنیزو حاصلاتو او د بیلابیلو میوو باغونو ته زیان رسېدلی. تفصیل له خوست نجیب الله لوخیل راکوي.
په پکتیا ولایت کې اوشمیر بڼوال او بزګران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دي له دوی سره د باغونو په جوړولو او همدارنګه ونو او کرنیزو حاصلاتو ته د لګیدلو نباتي ناروغیو په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. دوی همدارنګه وایي کچېرې د کاریزونو، چینو او ویالو په اساسي رغولو کې هم ورسره مرسته وشي، د دې ولایت د شنو میوو او کرنیزو توکو په پیداوار کې به خوالی او ډیروالی راشي. د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی حنیف چې د نیالګیو د کینولو لپاره ګردیز ښار ته راغلی، مشال راډیو ته وویل
هغه موږ وایي چې اوسلاجمنو لپاره موږ سره د زراعت کومک وکړي، د دواوې راکړي او چشراکې چې بېرته خوغه مڼې او هغه هغه بېرته فصل راغلی دی، اوس بېرته خرابېږي. د اوبو له خوا نه کمبتي لرو، اوبه نه لرو، مقصد کویان وسنه لرو، غټ پیسې پسې راځي. د بندو باره کې موږ سره باید کومک وسي، بیالو باره کې رسورو وسي.
د زرمت یو بل اوسیدونکی یونس هم ورته خبره کوي، وایي
د ارض چې باغونه ښه حالت حاصلات ورکوي لکه مڼه، بادام، انګور، دا شان ټول هلته کیږي، خو ځینې خلک داسې کمزوري دي چې هغه هلته انځه کې هغه وایي موږ ته د غنم وکړي، د باغو وسم نه لرو، مصرف هم پې کیږي، د دوا وسم نه لرو. نو که چېرته د موسساتو او دا د عمارت مسؤلین د موږ سره کومک وکړي، موږ یې ولې نه کوو.
د پکتیا بڼوال او بزګران شکایت کوي چې نیالګي او باغونه هغو خلکو ته ورکول کیږي چې پېژنګلوي او اړیکې ولري. د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی روزي خان همدا خبره کوي.
خدا ونی راضی شپاک خبری ولا یو خلکو ته ورکی شغا پیزنی ورور بلا ولا جما لسوري نوم لیکل کی یو ونم شرکت بس یا پیږي ورور یا پیزنی غلط ورور زنه کپ هر جی کی مقصد غریم بشارت سوال چکنو وس پس سنی ورور زنه ذاتی کرا پات.
پکتیا د چاپریال ساتن رئیس عبدالهادی هادی له خلکو غواړي چې د ونو پکینولو او بولو او ساتلو کې خپل ونډه لا زیاته او فعاله کی.
تقریبا یو ونه چې ورسیږي هغه 15 سنه تر 40 کسانو ته پاک هوا او اکسیجن ورکوي، او هغه زرجن غازونه چې د انسانانو د وسایتو یا د نورو غلطو کړنو لوجنه هوا ته راځي ځان ته جذبوي او پاک هوا تولیدوي، اکسیجن تولیدوي چې هغه د انسانانو د ژوند لپاره یو مهمه برخه ده. موږ غوښتنه خو د ټولو هیوادوالو نه هغه ده چې د ونو په کینولو کې د ونو په ساتنه کې باید ډیر فعال ونډه واخلي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي په دې اړه یو شمېر نړیوالو مرستندویه بنسټونو سره په اړیکه کې دي او هغوی ورسره د باغونو او اوبو د سیستمونو د رغونو په برخه کې د مرستو ژمنې کړي دي. د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید وویل
بعضې مسات سره ترتیب لرو چې دوی ته ټرینینګونه هم ورکړی سي او د باغدارۍ اهمیت باندې هم پوه شي. تقریبا دوه درې مسو ژمنه کړې ده چې 14 هکتار ځمکه به باغدارۍ به تقسیموي، هغلته به باغدارۍ ونې میوې ګدي. نو انشاءالله الله ته امید لرو چې راتلونکي کې نور هم دغه مسات زیات راجلب کړو.
د یادونې وړ ده چې پکتیا د یو شمېر نورو کرنیزو سیمو په شان ډول ډول وچې او تازه میوې، پراخ ځنګلونه او څو فصلیزې ځمکې لري چې ډول ډول نباتات پکې کرل کیږي او خلکو ته ورڅخه د پام وړ حاصلات په لاس ورځي. د پکتیاوالو په وینا که اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه د کرنې له برخې هر اړخیز ملاتړ وکړي نو حاصلات به د کمیت له نظره ډیر او د کیفیت له اړخه ښه او معیاري شي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نړۍ ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
هریو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یاد ر لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کوف غاړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 اوریدای شئ.
د مشال رادیو خبرونه ته غواکې د خوست شمال دومنده ولسوالۍ د لری پرتو سیمو اوسیدونکو د سخاک د پاکو بول نشټوالي، بیکاری، د روغتیا او خونې برخو لستونزو او د لوی لارو د خرابوالي په سیر لستونزو سر ټکوي. د دې ولسوالۍ چارواکي د ځای خلکو ستونزې پر ځای بولي او وای په خوا د جګړو له لاسه کارونه نه کېدل، خو اوس یو شمېر مرستندوی بنسټونو اړینو پروژو پیلولو ته تیاری ښولې. نجیب الله لوخیل په دې رپورٹ لري.
د خوست شمال دوه منډه ولسوالۍ د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې د تیر کال زلزلې د دوی د سیمې اوبه خرابې کړې او له دې کبله خلک په ډول ډول ناروغیو اخته کیږي. دوی د ځوانانو بیکاري، روغتیایي خدمتونو، ښوونې روزنې او اساسي لارو او سړکونو ته نه لاسرسی هم هغه ستونزې یادوي چې د خلکو ژوند د ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی دی. د ځمېڅکري اوسیدونکي ګلنوار خان زدران مشال راډیو ته وویل
ایمین منطقه کې صحي اوبه چې دي دا د نارې نرغولې دي. کله چې زلزله وشوه زین اورستا ایمینګ د منټیکې او بخرو پښوی ایمینګ لیدغه صحیح او بن اورستا میګ په ډیر قسم قسم ناروغي وخته شوی لکه نسناستای او بازنیره ناروغي. بل دځې کې کوم کاروبار نشته، کوم ځنګلات چي دي هغه ځنګلات چي دي هغه می کومې صد خمانه کړي دي. دوی اوس بیکور انوستي، غریبون سر په سندالوي تنوستي.
د صدخیلو کلی اوسیدونکو رایحان هم په دې ځای کې د بیکاری ستونزې په ترڅ کې وایي په هر کور کې څلور 15 ځوانان شته خو یو همکار او سالمه بوختیا نه لري.
مخ په خبره دغه د چې نثار په دا کلی کوم کې هر کېر او څلور 15 لپاره ژوند ځوانون لري چې انند د کاروبار دي. دوی مخ کې کوم کاروبار شو په غره وو په غره کې بیلرګي و مثال چار لیارې بکړي په نن وخت کې هغه غري نه میزبان شي دي. د دولت ته خو اینه د مخ په نظر دا د چې د ځوانونو مسروقیت باید دوی مسروق شي.
د شمال دوه منډه ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په خوا د دې ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې د امنیتي ګواښونو له کبله خلکو ته اساسي پروژې نه دي پلي شوي او له ډېریو اسانتیاو بې برخې دي. محمد داود صدخیل وایي
یو لس کلی په دا دره کې وسیږي تقریبا 2500 کوره بي
پدا کې میګ کلنیکینه نه لري کیم کلنیکینه چې میګ دواس کلنیکینه د ول صلیب صدخه لري آی مینه ډیر لري دی نه یوازې دا چې میګ زنانه مکتب بلکې د میګ د مشمون د نارینه لپاره هم مکتب نه لري.
قومي مشر حاجی محمد رحمان لمرستندوی بنسټونو او اړوندوی درو غوښتل چې د امکان په صورت کې په بشری مرستو کې د دې سیمې اوسیدونکو په پام کې ونیسي.
یې میګه خلک غری خلک دی اینه په سل کې به دوا کسا سرمایدار وي چې دای خپل رزق مطلب مړ وي کنه مړی چای ورسیږي پنځه روپۍ ولري میټر ولري نر خلک غریبون دي په دوا مونده کې یو کلینیک په بورګای کې دی یو ست خل کې دی مریضی چې وشي زنانه مریضی وشي بل مشکل جوړ شي مطلب یې مریض دی یو میټر یې کریری پاین لري دومره مسکینون غریبون خل دي کنه.
بل لور ته د شمال دوه مونده ولسوالۍ چارواکي د ځای خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي په خوا د جګړو د لاسه دلته کارونه نه کېدل خو اوس یو شمېر مرستندویو بنسټونو په دې ځای کې د اړینو پروژو پلې کېدو ته تیاری ښودلی دی. د شمال دوه مونده ښاروال محمد بشیر قریشي وویل
مخکې وخت کې دغه ترسدګي نه شوای کړای او دغه د پوره وس محسوسات ان شاء الله لګیا دي چې په کم وخت کې به دوی ته دا ټول ترتیب جوړ شي هم د کلینیک هم د مکاتبې هم د برمې د چخل د اوبه دي پر ان شاء الله چې دغه نیک پروګرام کې ورکړی دي ان شاء الله دوی ته په کم وخت دا وشي.
د یادونه ورده شمال دوه مونده د خوست ول لویدیز لوري کې د خوست ګردیز د سړک پر مسیر پرته ولسوالي ده چې په ډیرې یولرو پرتو سیمو کې په تیرو شلو کلونو کې د جګړو او امنیتي ګواښونو له کبله بنسټیز کارونه نه دي شوي او خلک وایي د ژوند لازمي اسانتیاوي نه لري.
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یاد وبې او یاد رکی او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټی
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لوړې دوه ټوړې دوه تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پته نه انټرنیشنل ماجی کار کې دا و خو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څهال دي
خوارډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپۍ پر مند بوغوته ورکوت
پر هر څه سربیره هلی ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخ کرے
دا رباب مقابلہ اور بائکنگ زما پس پوزیشن لا گئے
دوی دا سولے ل پیغام سر لا گئے
دا ہنر لار تشدد نل ری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخ پرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
د نفسیاتو ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو په ګډون د ټکنالوژۍ زیات کارولو او د ځینو انټرنیټي لوبو سره د ماشومانو پر ذهن، سترګو او جسمانی ودې ترڅنګ په نفسیاتو هم خراب اثر کېدای شي. بل خو د ټکنالوژۍ پوهان وایي ځینې داسې انټرنیټي طریقې او اپلیکیشنونه شته چې ورسره میندې پلرونه ماشومان له تشدد ډکو او غیر اخلاقي موادو له کتلو ساتلی شي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل پر راپور کې.
د ټیکنالوژي او د نفسیاتي ناروغیو ځینې ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو یاداشت او جسمانی ودې ترڅنګ د غي په ذهن خراب اثر کول شي. په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهر شفیق گیګیانی د دسمبر په 28مه مشال ریډیو تویل چې میندې پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غي کې لغیر اخلاقي تشدد ډکو او بدو موادو کتلو ساتل شي.
تقریبا زیات تر موبایل کې ایمول ډسپلی وي نو په کار کې
ټیم شي پکاره چې موږ موبایل ډارک ویته کنورټ کو دا یې فائدہ بدای چې پسترګو باندې با خطرناک شوای چې پرګدی موبایل نامم بچي چې تاسو سیټینګ فلار شل ته پیرنټل کنټرول یو آپشن دی ا پیرنټل کنټرول نه ډارې سیزن پر کنټرول کیږي چې تم چې دې کم کم موبایل اپ تاسو ما شون ته پرې دی او بیا چې کم اپ پرې دی فار ایگزامپل یوټیوب دی یوټیوب کې آپشن دی چې کډز اونلی ا کډز اونلی تاسو کنورټ کې نه ته کنټینټ یوټیوب راځي چې کم سره د ماشومانو لپاره دی او دي سره سره نور اپس هم شته لکه پیرنټ کنټرول پیرنټل کنټرول دارنګي تاسو پلی سٹور کې ولي کې نه یو شمېر اپس راځي تقریبا ټول اپس اورنګي کار کوي
په رسنیو کې داسې ریپورټونه هم راغلي دي چې د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ لګیدو له وجې خلکو ته زیان رسیدلې دي ایر وای نیوز د 2021 کال د مارچ په 21مه په یو ریپورټ کې ویلي چې په ګوجرانواله کې یوې 14 کلنې نجلۍ د موبایل چارج کولو په وخت ورسره هیډفونز لګولي وو او هغه استعمالول چې د بیټرۍ چاودېدو له وجې مړه شوه تیرونه په ټولنیزو رسنیو کې د کورمې د پاړه چنار یو ماشوم چې محمد حمزه نومیږي عکسونه خپاره شول چې هغه د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ له وجې مړ شوی دی دا غتر اکبر حسین مشال ریډیو ته ویل چې د محمد حمزه موبایل چارج کېدو او هغه مهال هغه موبایل ته هیډفونز لګولي وو چې د کرنٹ له وجې لومړی بے هوښه او بیا یې ساور کړه
موبایل چارج به لې چې ورکی دی وګو کې مې کړې په اندلې وو
دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غې د بیټری چاودیدو مخنیوي لپاره څه کول پکار وي په دې اړه شفیق گیګانی وایي
نہ لیتھیم بیٹری کے دا مسئلے چکلا ڈیر کرنٹ دیتے ملوشی نہ انوڈ اور کیتھوڈ چکم دتی توڑن رڈن یا توڑن ڈائریکٹ ملوشی چھ ڈائریکٹ ملوشی ہے سر بیٹری بلاسٹ چھ اور اگے دوجی چھ بیٹری کلا بلاسٹ نے بیٹری کے دونوں پاور چھ تا سو خپل گورے چھ بیٹری تک دونوں ٹائم پر لائٹ لگولی چھ دونوں ٹائم پر موبائل چھ لگولی چھ داگے چکم بلاسٹ تھے یا داگے چکم مٹیریل کنٹینٹ دن نہ جوڑ دے ہا چکم بلاسٹ کی نہ ہم دیر رات نقصان کی نہ پکڑ دار چھ کلا من موبائل چارج کو نیو دار چھ اور چارجنگ چھ دے اگا نہ کو نہ سوا من دام کو چھ تیز دا چارج پر مونگا دا فاسٹ چارجنگ استعمال ہوگی یونی موبائل چی اگا فاسٹ چارجنگ چی دی اگا نے ایکسپٹ کی نو مونگا تو بیام فاسٹ چارجنگ ہوئی لگو تاگی دا وجی ہم بیٹری چی کم دا اگا بلاسٹ کی جی نو پکار دارا چی پا کم چارجر دا موبائل فون سر راگی لی پکار چی مونگا پاگی چارج کو کفار دا پل اگا خراب شی نو بیا پکار چی مونگا اومگا اومگا واٹ والا اومگا واٹ والا چارجر چی کم مونگا واخلو چی دا الیکٹرک ریز چی کم دا او چی کم دا خپل دا موبائل سگنل چی کم ریزی دا یو بل سر انٹرفیرنس شروع دا دا وجه هم یو بسر چونکه ویو باندې ویو راشي نه دا هم په کارونه د ټکم ټیم کې موبایل پر چارج کې د ټیم کې موږ دا استعمال
په امریکا کې د ماشومانو د زهنی ناروغي او ډاکټر سنا خان ویل چې باید مندي پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا 2 غنټو لپاره د ماشومانو په زهنینو کې موجود وي چې له وجې هغې ته په اوده کېدو کې مسله وي
میډیکلي خبره دا ده چې کوم ماشومانو باندې دي دا ایم آر آی سټڈی کړې ده نو هغې کې معلومات شوی دی چې کوم ماشومان ډېر سکرین ټایم استعمالي بس لږ داسې 15 غنټې شپږ غنټې هغې د مازغه چې دي دا ټاپ لیئر هغه نری شوي چې کوم ماشوم شپږ غنټې اووه غنټې دا الیکټرانیک دغه وګوري دا سکرین ټایم وکړي دا گیمونو کی یا دا آئی پیڈ او ٹیبلٹ او دوسرا لبی کی نو آغا ماشومانو پا مزغو بانے دا سر شوی دے چی یو ہارمون دی ڈوپامین آغا ریلیز کی گی او آ ہارمون چی دی اگا دی پار دی لکا چی کمیو شید تا ماشوم اڈکٹ شی نا ماشوم بلکل آگی سر اڈکٹی لکا چی دی نا بغیر زن جواندی نشن پاتے کی دی لکا مزغو دا ٹاپ لیئر چی دی آغا نری کری اغه ماشوم ته چې زو خبرو کی لکه نه هو انسانان یک دم لکه جواب ورکول شي نو اغه ماشوم نشي هغه جواب ورکول هغه مزو د پاسه لګ تکلیفي وته چي لکه سلو شي لګو
ډاکټر حسن خان د هم وایي چې د ماشومانو په سنو انټرنیټي لوبو کې اکثره د تشدد مواد موجود وي نو باید مهندې پلرونه داسې انټرنیټي لوبو ته پرې نګ دي چې ور سره د ماشوم په ذهن او شخصیت بد اثر کېدای شي سمو د وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د پنجاب په لاور ښار کې دریو ماشومانو د پب جی انټرنیټي لوبې له وجې ځان وبښو د روان کال په جنوري کې بیا په پاکستانی رسنیو کې خبرونه راغلل چې د پنجاب په لاور کې د جنوري په 13مه یو الګ د پب جی لوبې کولې رستو خپل مور دوه خويندې او یو ورور وبښل خروستو بیا د پنجاب پولیسو د خواست پستا د انټرنیټي لوبا د محل په پاکستان کې بند کړل شوې ده دغه سید پاکستان ټيلي کمیونیکیشن ادارې سمود وړاندې د موبایل یو اپلیکیشن ټیک ټاک بندولو خبرداري هم ورکړې وو. ویلي وو چې باید لدې اغه مواد لری کړل شي چې د پاکستان کلتور سره سمون نخري.